سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام وستوای انقرې ته د تیرو دوه ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. ښاغلی وست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له سیرکان کایلار سره یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر ضد د همغږو هڅو، د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلونو له زیانمنو سره د مرستو او د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلی وست مخکې په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه د دوحې پر راروانه غونډه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د سالنګ د لوی لارې د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د ایکس شبکې له لارې لیکلي دغه لوی لار نن د مسافر وړونکو موټرو په مخ پرانیستل شوی. هغه زیاته کړې سالنګ د ګاش په د سختو بارانو سیلونو له امله د ترافیکو په مخ تړل شوی و. سږ کال دا څوم ځل دی چې باران دغه لویه لار تړي. د سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو لویو لارو ده چې کابل د دغه هیواد له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې خبر ورکړی چې د سالنګ په ګډون به د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان او سمنګان ولایتونو نن د نسبتا سختو بارانو سیلونو شاهد وي. په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل شوی. په افغانستان کې په تیرو دوه اونیو کې سیلونو درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو محکمې پر رافا کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو حکم کړی، خو د اسرایلو پوځ نن د رافا په ګډون د غزې پر بیلابیلو برخو بمباریو ته دوام ورکړ. داسې هیڅ نښې نښانې نه ښکاري چې د عدالت د نړیوالې محکمې حکم به د اسرایلو پلان بدل کړی وي. د اسرایلو پوځ له دې حکم څو ساعت وروسته نن سهار په داسې حال کې چې له حماس ډلې سره یې نښتې روانې وي د غزې په ترانګه کې هوایي حملې وکړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډلې په توګه پیژني. ویل کېږي دا بمباری پر رافا او مرکزي ښار دیر البلاد کې وشوه، خو د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګیبی په یو بیان کې ویلي هیواد په رافه کې داسې پوځي عملیات نه دي کړي او وبه نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکی فلسطینی وګړي د ژوند د تباهۍ باعث شي. په هندستان کې د ملي انتخاباتو شپږم پړاو نن پیل شو. د انتخاباتو په دې پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر له 111 میلیونو ډیر وګړي ګډون کوي. په هند کې د عمومي انتخاباتو بهیر د اپریل په 19 پیل شوی چې د جون تر لومړۍ دوام کوي او د جون په 4 د رایو د شمیرنې بهیر پیلېږي. تمه ده چې په دې انتخاباتو کې به د صدر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند د درېمې پرلپسې دورې لپاره ګټونکی شي. د هند انتخاباتو شپږم پړاو داسې مال پیلېږي چې هوا ډیره توده ده او اټکل کېږي چې په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه نن د سانتیګراد له 1500 لوړ شي له 1500 اوبه لوړ شي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د هند د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو آی پی ایل فاینل لوبه سبا د غبرګولي په شپږمه په چنای ښار کې د کلکتې نایت رایدرز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او الله محمد غزنفر لوبیږي. په سن رایزر حیدرآباد کې هم د افغانستان تیز بالر فضل حق فاروقي شامل دی. د راپورونو په اساس احتمال شته چې د کلکتې نایت رایدرز ټیم د رحمان الله ګربز رسیو وړتیا او همدارنګه د بیټنګ او وکټ کیپینګ په برخه کې د هغه رول ته پکتو هغه ته په فاینل کې د لوبېدو چانس ورکړي. کلکتې دوه ځل او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتل ویلیام ګټلی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. هغه ویلي چې افغانستان د زبرځواکونو هدیره ده.
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی.
نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه ګڼ راستنېدونکي افغانانو په ننګرهار کې اړولي او هلته د سیمې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
په بارنۍ مسایلو کې دا وری چې اسرائیل نن بیا هم پر رفاه او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه هم تاسو ته یو رپورټ له روزګانه ولرو چې هلته د محمد صادق په نوم یو کس 250 ماشومان لري.
څلور ودونه مې کړی دي او ماشومان د خدای مال 250 تنه اولاد دي.
نو دا کومک چې ما سره وزه تعلیم په برخه کې ورور
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مخراغلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلی بایدن دغه خبرې پرون ناوخته د کینیا د ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې افغانستان خپل ځواکونه وایستل وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
داسې مهال چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش د موجودیت او فعالیتونو په اړه ورستر بلې اندېښنې زیاتېږي، د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان کې د پوځونو له موجودیت پرته هم د دغه وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو لارې چارې شته. ښاغلی بایدن پرون د کینیا له ولسمشر سره چې ویډیو د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپره شوې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وویستل خو اوس کینیا هڅوي چې یوه لرې پراته هیواد هیټي ته خپل ځواکونه واستوي، واشنګټن ولې دغه ډول دوګونی چلند کوي؟ وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی. دویمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته نورې لارې هم شته. دا یوه بې ځایه اړتیا وه.
خو نوموړي د دغو لارو چارو په اړه جزئیات ورنه کړل چې په خبرې له مخې د داعش وسلواله ډله کابو کېدای شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ګواښونو او د ښاغلي بایدن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی بیا په خپله اکسپانه د بایدن دا خبره چې افغانان اتفاق نه لري ناسمه بللې ده. وړاندې تر دې ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه دی بللی. ویلي دي چې دوی د دغه وسلوالې ډلې پر ضد پراخه مبارزه کړې ده او ځپل شوي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د غوی میاشتې په شپږمه پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه په نشت حساب بولي.
تروسه پورې خو په دې درې کلونو کې داسې غوت مبارزه نه دی شوی، خو که دوی دغه ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو بیا کېدای شي خپل افغانستان ته هم ډېر خطر موجود شي او د سیمې هیوادونو ته هم. نو که په مجموع کې ترهګر ډلې د یوې لویې پروژې یو برخه یې، نو دا بیا کېدای شي چې د ټول سیمې دپاره ډېر بدې پیلامې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې رئیس کامچی بیگ تاشیف د بشکک په امنیتي ناسته کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو موجودیت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګواښ دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپله اکسپانه لیکلي چې په ترکیه کې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ګواښونو په وړاندې د همغږو هڅو په اړه خبرې کړې. له دې وړاندې بیا د روانې مې میاشتې په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو او تر دې یوه ورځ مخکې بیا د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال واشنگټن پوسټ سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې لسیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره 4.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. دغه سازمان د جمعې پورس په تازه خبر کړی راپور کې ویلي دوی دغه اندازې ډالرو ته پټولي واد کې اړتیا زرو زیانمنو سره د شپږ تر 2.5 پوري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په نړیوالو غکړې چې افغان سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې اقدام وکړي او د ترکیه د کړیو مرستو یادونه کړې ده. خو یو شمېر سیلاب ځپلي وايي لا هم بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د هغه اندازې نقدي مرستو د اړتیا اعلان کړای چې لمخې به په افغانستان کې لسیلاب ځپلو سره مرستې کوي. دبليو اف پی د جمعې په ورځ د مې په څلورلسمه په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په ټول افغانستان کې لشپګو تر 12 میاشتو پورې د اړتیا زر سیلاب ځپلو لپاره بیړنۍ خوراکي توکو، تغذیه او نور لومړنۍ توکو لپاره 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د سازمان ویلي چې د دوی د راپورونو لمخې د مې میاشتې سمتر ولسمې نیټې پورې په بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات او بلخ ولایتونو کې د ویجاړسوي کورونو شمیر 9000 تر رسیدلی دی. دبليو اف پی وایي تر اوسه په دغو ولایتونو کې د شاوخوا 540 کسانو د مړو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو زیاته کړې ده چې کېدای شي زیانګالو سیمو ته له لاسرسي وروسته دا ارقام لوړ شي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د مې په 25مه سهار وختي په خپل اکسپانه لیکلي چې پرون جمعه په انقره کې په ترکیه کې د همکاري او همغږي د ادارې لمشر سیرکان کایلر سره د افغانستان په شمال کې د ورستیو سیلابونو لزیانمنو سره د مرستو په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د تیرې پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه په استانبول کې د مهربانۍ جایزې په ومې نړیوالې جشن وره کې د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. اردوغان له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه ویلي:
Afgan kardeşlerimize bu zor günlerinde yardım etmeyi
de Afganistan bu şemal kini ve trajedi ile vana darlık bunu Afgan bunu sarım rastak buladan da buldum. Pelumri kadın ki moda başarı imrasuna da kayı ve kargo da gayı ve atta ve asla vana. Sali rıştana imrasta simita arası dali. Parun Muhammed imrasta diri çalvek lalun ki ve gün tren Afganistan ta ve asla vana. Avda şalım tren de çe patiru doğu ney ki bu da afatı da musisi parabarayı Afganistan ta asla vana.
خو د افغانستان په شمال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د دوو اونیو په تیریدو لا هم په کافي اندازه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. له دې جلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د لاقې او سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بعضې د خیمې او دغه شیانې کومک ورسره کړي دي، نو دې سره د خلکو ستونزې نه حل کېږي. خلک سرپناه یې د لاسه ورکړې ده. سپین سرې ښځې دي، سپین ګیرې دي، ماشومان دي، ټول په دښتو کې دي، په غرو کې، په غرو لمنو کې هلته ژوند کوي. نو دوی لپاره سرپناه شرط ضرورت ده.
د بغلان ولایت شیخ جلال سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلي توریالای وایي تر اوسه ورسره سوي مرستې کفایت نه کوي.
یو څه مرستې شوي خو دا کفایت نه کوي. که امکان ولري هغه خلک چې په زیانګالو سیمو کې اوسیږي باید دوی امن ځای ته انتقال کړی شي او سرپناه ورله جوړ شي.
د دغو سیلاب ځپلو په خبره پاکو اوبو، سرپناه او خوراکي توکو او بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د دبليو اف پی د راپور له مخې د مارچ، اپریل او مې په میاشتو کې پرله پسې بارانونو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه هم د پام وړ اغیزمن کړي چې د لویو زیربناو په ګډون پلونو او سړکونو ته د اوښتو زیانونو له امله ډیری سیمو ته د بشر دوستانه ټیمونو لاسرسی سخت سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن بیا هم پر رفح او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیلو پوځ دې په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. اسرائیلي پوځ نن سهار وختي په غزه کې هوایي حمله وکړي او په عین حال کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني نښتې وکړي. په دې عملیاتو کې پر رفح او دایر البلاد ښارونو د اسرائیلي ځواکونو د هوایي حملو راپورونه هم ورکړل شوی دی. د هوایي حمله یوازې څو ساعت وروسته له هغه وشو چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمې په یو حکم کې پر رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو امر وکړ، خو تر اوسه داسې نښې نښانې نه ښکاري چې اسرایل به د دې حکم پر بنسټ د خپلو عملیاتو پلان بدل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پریکړه وکړه چې اسرایل په غزه کې د وضعیت د خرابېدو له کبله باید سمدستي په رفح کې پوځي عملیات پای ته ورسوي او په سیمه کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د دې محکمې مشر نواف سلام وویل له مصر سره د رفح د پولې بیا پرانیستل هم باید د بحران د مخنیوي په تدابیرو کې شامل وي څو غزې ته بشري مرستې واستول شي.
محکمه باور لري چې اسرائیل د نسل وژنې په نړیوال کنوانسون کې د خپلو مکلفیتونو په اساس باید په رفح کې پوځي یرغل یا نور هغه اقدامات بند کړي چې په غزه کې ډیرا ټول یا یوه برخه فلسطینیان له داسې شرایطو سره مخامخ کړي چې د هغوی د ژوند د تباهۍ باعث شي.
د عدالت نړیوالې محکمې د حکم اساس هغه دوسیه ده چې جنوبي افریقا د محکمې ته وړاندې کړي او په هغه کې اسرائیل په نسل وژنه تورن شوی دی. په دوسیه کې د عدالت له نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه هم شوې چې په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بندېدو حکم ورکړي. اسرائیلو په غزه کې د نسل وژنې هر راز ادعاوې رد کړې دي او د نننیو عملیاتو په درشل کې هم د اسرائیلو د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګبی په یو بیان کې وویل هیواد په رفح کې داسې عملیات نه دي کړي او به نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکی فلسطینی وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. د عدالت نړیوالې محکمې د روان کال د مارچ په 28مه اسرائیلو ته حکم وکړ چې ټول لازم او اغیزمن اقدامات ترسره کړي څو د خبره یقیني شي چې د غزې خلکو ته د خوړو مواد رسیږي. د دې محکمې پریکړې که څه هم له قانوني پلوه د تطبیق وړ دي، خو محکمه اجرایی ځواک یا صلاحیت نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ننګرهار ولایت په ځنګړی ډول د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وی لګاونډي پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره د دې ولایت مرکز کې کورونا په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم خورا لوړې شوې. دوی وی له پاکستان ستنیدونکو ډیر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړي او خلکو ته نورې بیلابېلې ستونزې هم پیدا کړي. د یادونې د چپتیر 2023 میلادي کال پاکستان له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړه او لامر روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې نږدې 6 لک افغان کډوال پاکستان له پاکستانه راایستل شوي چې 90% یې په ننګرهار کې میشت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ننګرهار په ځنګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیل دو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایي هم ډېر لوړې شوی. دوی ادعا کوي چې له پاکستان ستنیدونکو ډېر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د کراګان ډیر زیاتې اوچته دي زمون کاروبارونه هم نشته دي. نو کور کرایه هم موږ ته ډیره مشکله باندې برابر او ځکه دلته ډیر زیات خلک چې دي د پاکستان نه راستانه شوي دي. کراګان ډیر زیاتې اوچته کړي دي، یعنی موږ چې دي 8000 افغانۍ دي یو کور کرایه ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم راوړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته ډیر غنه غونه جوړه کړي ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې موچتي شوې دي، یعنی مخکې کرایه زر و اوس 2000 3000 5000 افغانۍ تر رسیدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي لامل د توکو د بایو د لوړېدو او ناروغۍ د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو لوی خارونو بلل کیږي په 1420 مریض کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو لمخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه خار 20 کیلومتره مربع مساحت لري خو په روسیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیز ځمکه په کورونو بدل او د غراز غیر استوګنیز سیمې رهایشي کړې چې د خار ماستر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمیر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نومي په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوه اتاک کور په 5000 افغانۍ دي، درې اتاک په 5000 افغانۍ دي، څلور اتاک 1000 2000 دي. هیڅ سره وخت نشته کوم بیچارهګان چې نو پیسې نه لري.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راسانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو ویشي او یادي هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
د حکومت د زمو غوښتنه دغه درکدې چیرته نور ولایتونو ته ولېګل شي، په نور ولایتونو باندې تقسیم شي، او یا د هر ولایت مهاجر خپل ولایتونو ته ولېګل شي، دا به یو مثبت اقدام وي. یو به داسې چې د هغې ولایتونو خلکو ته بلته کاري فرصتونه برابر شي، ځکه چې دوی هلته ځینې وطمن به کارونه کېږي، بل به په هغه نورو ولایتونو کې هم کاري زمینې مساعده شي، ولایتونه به ورسره پرمختګ وکړي، او بل د نورو ولایتونو هغه کم نفوسه ولایتونه چې دي د هغوی تعداد به ورسره هم زیات شي.
د ادعا کوي چې ډېری راستانه شوو کډوالو په ننګرهار کې دولتي ځمکې هم غصب کړي دي، خو په ننګرهار کې د طالبانو دولتي ادارې ویان ملا عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ستونزې په اړه ورته هیڅ چا شکایت نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېر 2023 میلادي کال کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 د سپتمبر له 15 راهیسې نږدې 6,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 29 په سلو کې په ننګرهار کې پاتې شوي دي.
ورزو روزګان ته هلته د محمد صادق په نوم یو کس سلور ودونه کړي او اوس 250 اولادونه لري. محمد صادق وایي چې د خپل ماشومان سم ساتنه نشي کولای او لمواسو او شتمنو خلکو غواړي چې له د سره د ماشومان په تعلیم او ساتلو کې مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
و 50 کلن محمد صادق اوس مهال خپل ټولو اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شاراړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شوزو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي جوړول، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په چیروغه چیرو حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې و، هغه مجاهدینو شپې چې وي. بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په چیرو طالبانو کې، بل مې په دغه چیر څه په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي، او ماشومان مې د خدای مال 250 تنه اولادات.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلې دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دا قدری ارمان یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی مګر نو خدا غاړم څنګه وکړ. نو دا کوم مکسل ما سره وزه تعلیم په برخه کې وروره دی، یو دی 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 د مرستې په نظر کار برابر دی. زبردست دی، خلکو څه خوشاله سم دی، مو ساته به خوشاله سم دی، نور چارواکو څه خوشاله چې هر سړی کوم مکر سره وکي کوم ساتي کلور چارواکي دی. غټه ځواني بولم لکه د فار د خپل چې دی ما سره کې دغه مؤمنان نه.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندېښمن دي، او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله او لس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نورو نوم په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي سره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي، موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي، موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسكين دي، موږ په کالو موږ په شولا کړی سره، موږ دا غواړو چې موږ د ماشام د سر ډوډۍ ولا کړو.
دا محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي، او وای چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
و ورزو پکتیا ته په پکتیا کې مالداران غواړي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید ښه شوی خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل نه لري چې له دې کبله لازم ګټه نشي ترې اخیستای. په پکتیا کې د کرنې او مالداری د پرمختګ او لدې لارې خلکو سره د اقتصادي ځان بسیاینې په برخو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مرسته کوي. په دې اړه پام کړئ له پکتیا د نجیب الله الوخیل دغه رپورټ.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال رادیو تو ویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوي کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وي د مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخه کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زری د مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپنوم یو راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانستای وو. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایق زور څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې دواګان توزیع کو سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کې چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو، اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هلند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی دغه واکسینونه موږ سره کومه کونه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دی. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پوزانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکې لید ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډیر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو دامت کړي دي، ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. ته بزګران دسی بزګران څه چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري، د ماشام پر ډوډۍ هم وسنه لري. ته دسی خلک مخفل لیدلي دي چې په فراه ولایت کول سوالی کی چې په دروس لور شپو باندې وږي اولادونه وږي بیا د همسایګانو د کوروز خډوري ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېر فاملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر د کومکو پر برابر د فراه ولایت وکول سوالی ګلستان ولسوالی د ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم آزاد رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته سبحان الله ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور زمونږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره هم بارانو ځپلې څوک نه اته چاچا سره کومک کوي نه څوک راغله. نو را دو که زمونږ د غږ تاسو لپاره مکمات ورسوي او زمونږ سره خلک کومک.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت کرا کرا په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي تام وستوایی انقره ته د تیر دوه ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې لمشر سره د امنیتی مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا پرانستلو خبر ورکړې. دغه لوی لار تیر شپه د سختو بارانو او سیلابونو له امله د ټرافیکو په مخ تړل شوی و. سره لدې چې د ملګرو ملتونو محکمې پر رفع کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندیدو حکم کړی، خو د اسرایلو پوځ نن د رفع په ګډون د غزې په بیلابیلو برخو بمباریو ته دوام ورکړ. په هند کې د ملي انتخاباتو شپږم پړاو نن پیل شو. په دغه پړاو کې د رای ورکول په شرایطو برابر له 120 میلیونو ډیر هندیان ګډون کوي. د هند کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو فائنل لوبه سبا د کلکتې نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ کیږي. دا لوبه په چنای کې پلان شوې. په دواړو ټیمونو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګورباز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې هم فضل الله فاروقي شامل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیو نی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشې موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانه ویجاړی کړی دی.
کشتی خشخاش د افغانستان نزدې به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښه پردنسی شوې ده. موږ د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشې مواد ولې د بدن د ریدلو لامل کیږي په دې اړه مو د متعددو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسکار شریف یار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
نه خو من نه صرف زړه کار نه کوم، تاسو بس نه یاست پوه شوي.
تر دې خوشاله چې زړه یې وره تلاشي کوم.
دا د کمانډان سره تلاشی میں کیسے دار
ہے نا تھک سے دی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانه ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کاربولیا وای. کله دې موادو سره مبارزې ته ډیر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډیره شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډیره شوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ شوي د دې هیواد بیلابیلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډیره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تیر بیا شیشه جوړېدل. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تیر اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو جوړولو 123 کارخانه ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانه په نیمروز، 14 کارخانه په فراه، 3 کارخانه په هرات او 9 کارخانه په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي لنشی موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي. او دالج امکانات کوکنارو د کشت و مخنیوي کې لګول کیږي.
کشت خشخاش در افغانستان نزدیک به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر د نسی شوی دی. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوخ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړ شي او په بشپړ ډول د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت وړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوخونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشي مواد قاچاق نشي او په بشپړ
لجے
کارخانوں سے خسل یٹر تیزاب ومان بٹی رنگ اور بلا بل لاسی کیمیاوی مواد لاس سوی چی د کیمیاوی نشی مواد پر جوړولو کې کار ځنی اخستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشی مواد وضعیت ته نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پر اوسه ښکال د دې سازمان یو راپور وښودله چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول اوس یې د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشي موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د تولید مسله خطرناک بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور خطره مواد هم کېدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو در سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشي موادو د تولید په سرچینه اروپا ته د دې موادو د قاچاقو په لاره اوښتی دي، ځکه ډیری نشي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانې ویجاړې کړې دي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړی چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور درو چې یو تازه چیرنه خي د چرسو نشه د موتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نشي او جسمی شکل یې هم غیر منظم کوي. دا چیرنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان په انتون کړي خي د چرسو نشه د دې سبب کې چې د موتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 119 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدواری په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدواری په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدواری لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کېږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د متعدینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي د غډول د ولادي جسمی نیمګړتیا او حافظې د کمزوري سبب کیږي
په وجود آورده میتنه.
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار خفقان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کل د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلی وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفقان ناروغي پیدا کوي او همدا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو اوریدل چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر به ورته ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان سم خلاص تواله
ادوار د تریاک راکزه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشئی مواد ډیر د غستونز پیخوي، نشئی مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریګ دراولي، د نشئی په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریګدي او د بدن د جینو غړو ریګ دل معتادین لسه ډول ستونز سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې ولې د جینو کسانو د بدن غړي ریګدي.
لومړی عصبی علتونه، مثلا یو نوع عصبی ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رفیږي. بعضی رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډیپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشئی مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدېدو سبب کیدلی شي. او بعضی عصبی دوایان دوی هم د بدن د زینو غړو خصوصا د لاسونو د زړو د پښو د سر د رپیدو د رنګیدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریښت په لاملونو کې د نشئی موادو یادونه هم وکړه. نشئی مواد ولې د بدن د ریښتیدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد په څو میکانیزمو یا په څو میکانیکتونو د بدن د ریږدیدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل گنگلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشئی مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل گنگلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د ربیدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ استاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده. نو نشئی مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابیدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته که فکر وکړو کاغذ رواني. بل دا چې نشئی مواد د ډوفامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د رګدیدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د رګدیدا سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشئی مواد د ادرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي. په نتیجه کې د زړه رګدیدا، د پښو د لاسو رګدیدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریښت سبب کیږي؟
ټول نشئی مواد د بدن د رګدیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پینتازوسین، همدارنګه ټراماډول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشئی مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او رګدیدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډیر رپیږي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډیر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کیږي ډیر خلکو پښې او لاسونه ډیر رپیږي او زړه ډیر رپیږي. او هغه کسان چې ډیر زیات مقدار سره نشئی مواد استفاده کوي هغوی ډیر لاسونه او پښې د رګدیدو سبب کیږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې دی نشې ډیر ضعیف کړي او نشه ډیر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپو لاسونو او د زړه د رګدیدا سبب کیږي.
د بدن د ځینو غړو رګدیدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رپیدل او یا رګدیدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوع ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رپیږي نو خلک، عام خلک چې ګوري دوی یو نوع سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتما نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رپیږي یا پښې رپیږي رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی ته رپیدا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کېدلې شي چې اکثره نشیان لاسونه پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخیرو مراحلو کې هم کېدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درستې انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کېدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر پښې او بالاخره زړونه ورپېږي. خو داسې کېدلی شي چې بعضې نشیانو کې دا علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکنسن ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دغه نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپېږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې ښه کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، د دې خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېده د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېده کې یو څه اندازه خوالی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور جزا ته پودر وہی یا دی میړ پودر وہی
لا پمړی کنا و مور خو سپی خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
تازه رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروي، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لاله، تم ستړی مشي.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې موږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر موږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زموږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
باسانډي والده، نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یار شکر لالا وایم ژوندی اوسی ژوندی.
اکبر استاذ دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پیژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پیژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکوې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډاک دی.
قماندان صاحب، ما خوشی که صاحب، زه بېګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشی کړم؟ دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشهیي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وی ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو، دا خو سم د نشهیي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشهیي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
صبر نه قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
مکتبیت للیدا تی
راجے شادا زمیرونو پمریت للی دا تترے نتل لئے مزادا زندگی